دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. په اړومبی د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د منور شانه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د افغانستان په خوست ولایت کې دانمرګي موټر بمی برید د ګنښ مر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي او د حتمی لوزنامې ته رسیدلو لپاره د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې جاری وو. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان کې تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست بزاله هوایي ډګر چې د چپمن په نوم د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده موټر بمې برید وشو چې پکې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 11 نور زخمیان شوي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د بارود ډک خپل موټر د چپمن لویدیز خوا کې د عام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولې دي. د خوست د ولایتي روغتون ډاکټرانو ویل چې دوی ته د پیښې له ځایه 19 مړي او 3 زخمیان ور وړل شوي چې یو زخمی وروسته سا ورکړه. د ډاکټرانو په وینا په وجل شو کسانو کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې شامل دي. د امنیتي ادارې یو بل کس د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د مړو شمېر خواوشا 1.5 او 9 تنه زخمیان دي. تر اوسه د دې برید پلا چا په غاړه نه راخستې. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه چې تیره شپه لري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې پکې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. د دغه چارواکي په وینا امنیتي ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره روان وو چې په د وړاندې نه خخ کړی شوی بم چاودلې دی. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده. د یادونې وړ ده چې په تیرا کې د وسلوالو خلاف خیبر 2 عملیات دوام لري او دلته پوز ادا کوي چې مهم ځایونه یې تر خپل واک لاندې راوستي. د وسلوالو په پټن ځایونو باندې هوایی برودونه کوي او ځمکني کاروایي هم دوام لري. بلبل په باړه تحصیل کې د وسلوالو نه پاک کړی شوی ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته شروع شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي د شنګایي همکارۍ تنظیم د غونډې نه د ستنېدلو په وخت پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډله د بهر نه افغانستان ته راغلې ده.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمی کنه. داعش از دیگه نقاط به
داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لک تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډیر سست خوځيږي.
اشرف غنی وایي په کار دی چې د سیمې هیوادونه په ګډه د داعش خلاف مبارزه وکړي. په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 2 تنه وسلوال وژل شوي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مشر حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته بیګا وویل پرون مازیګر ډرون د اچین ولسوالۍ د میدانک په سیمه کې په وسلوالو برید کړی چې پکې 2 وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشورو خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې نن یو آډیو یعنی غږیز پیغام جاری کړی او دا کوي چې دا یې په افغانستان کې د مشر حافظ سعید غږ دی. د یادې وسله والې ډلې دا ګام د هغه رپورټونو په تضاد کې دی چې وایي حافظ سعید درې ورځې وړاندې په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د نوموړي دغه مبینه پیغام د اسلامي دولت وسله والې ډلې یعنی داعش په ویبپاڼه وروسته له هغې لګېدلی چې افغان استخباراتي ادارې د هغه د وژل کېدو خبر ورکړو. په فوري توګه د دې آډیو د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سعید چې د پاکستان سره تعلق لري د رپورټونو تر مخه د روانې میاشتې په 10 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. نوموړی په 2014 کال کې د تحریک طالبان نه جدا شو او د داعش سره ملګری شو. د داعش یو شمېر مشران امریکایي ډرون په نښه کړي چې په کې تیره هفته د شاهد الله شاهد او ګل زمان په شمول درې مشران وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې طالبان او داعش سو واره جنګېدلی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری وو چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومې حتمی لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې حاصل کیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي شي او په بدل کې یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. د مذاکراتو دا موجوده لړۍ چې د سباندې دوو هفتو راهیسې جاری ده په کې دواړه خواوو درې واره ځان ته په خپله اخیري نیټې وټاکلې او بیا یې وغځ ولی. خو د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته وویل چې نن یعنی د جولای 14 نه با دا وار اخیری نیټه نه غزول کیږي. او وروسته خبر دا چې د یوروزون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زره د اصلاحات وړاندې کړي چې د راس په مالی توګه دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شو. په نتیجه کې یې یونان د دیوالیه کېدلو نه بچ شي. پرون په برسل کې د بیړني خبرو په وخت د یورپ مشرانو د 19 رکنی یوروزون وزیران وویل دوی به ډیر کوشش کوي چې یونان په یوروزون کې پاتې شي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا. سلام پښتونخوا کې تاسو ستړي مشي اوریدونکو. تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. خیبر پښتونخوا کې په ځینو چوکو بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 نیټه کیږي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان ته د داعش وسلوال د نورو هیوادونو ناراضي.
نکته اولی است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
او کویټه کې د امنیت د وضعیت او اختر د تیارو حال هم درکو. تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اور دن کو دین وړاندې چې خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو په اړه حال درکو. د کرخې غاړه خوست ورزو چرته چې د افغانستان په دغه خوست صبح کې د ترهګرې بریت شوې دی. په دغه اړه تفصيلات د مونږه ملګری نجیب الله لوخیل سر دی. لوخیل صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ امسارو په خیر.
سلام تاسو خبرونه اوریدونکو ته
ډیر مننه. لوخیل صاحب دغه پیخه پاړه باندې راته وې چې دا پیخه کله شوې ده او تر اوسه پکې د مر جوبلې پاړه باندې څه تفصيلات دي؟
لکه څنګه چې تاسو په خبري سرویس کې یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 2 بجې د خوست پر زاړه خوړی نګر چې د چاپمن په نوم یو پخوانی پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړوند ده موټر بم برید وشو چې پکې مشال راډیو سره د خوست د امنیه قمندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس چې شیبه وړاندې زه ورسره غږېدم لږ تر لږه پکې 20 تنه مړه شوي دي او 9 نور پکې ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان ښځې او ملکیان وژل شوي دي او جسدونه یې هم د چاودنې لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته پر لاره وو، نو ښایي په دې پیښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. او اوس یو چا راته په تلیفون په کرښه وویل چې داسې یوه کورنۍ هم شته چې تر اوو کسانو پورې د دوی فامیل په دې کې وژل شوی او هغې ته یو ډله ییز قبر کیندلی و او د هغې د جنازې مراسم هم وروسته دي. اوس د امنیه قمندان ولسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته وویل چې ځوانمرګي بریدګر خپل د چاودېدونکو توکو ډاک موټر د چاپمن لویدیځه خوا کې د عام سړک سره جوخ د هوایي ډګر امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولی او دا مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې ده. زه تېر ماښام یا بېګاه شپه خپله د خوست ولایتي روغتون ته تللی وم. خوست ولایتي روغتون هغه روغتون و چې هغې ته د دې پېښې ډېری ملکي تلفات وژل شوي او زخمیان هلته انتقال شوي وو. هماغه لحظه چې زه وم هلته ولس مړي او درې زخمیان وو چې بیا یو تن بل مړي هم د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه چې په دې حساب باندې هلته اتلس تنه مړي شول او دوه تنه زخمیان شول. همدارنګه خوست ښار کې یو بل خصوصي روغتون چې هغه د کومکي روغتون په نوم باندې ده هلته هم چې لاړو په هغه کې هم دوه مړي او نه زخمیان پکې وو. خدا یوازې دا مسله نه وه، نور روغتونو ته هم کسانو خبره کوله چې نور روغتونو ته هم دا مړي او زخمیان انتقال شوي دي.
د دې برید پړه چا منلې ده؟ لوخیل صاحب په دې اړه باندې د افغانستان چارواکو سره د عمل ښودلی دی.
نو تر اوسه الله سهار وختي د خپله د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه ده اخیستی. منتها افغان حکومت دا د دې مسؤلیت پر وسلوالو مخالفینو باندې اچوي او تمه ده چې د افغانستان د حکومت چارواکي به هم د ورځې په اوږدو کې د دې پیښې په ارتباط باندې خپل نظر څرګند کړي.
ډېره مننه لوخیل صاحب، ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو سرزو اسلام آباد ته چرنه چا د مو همکار احمد الله رسد ټلیفون بکره. احمد الله تاسو سره مشو يم، سارم په خیر.
ډیر به خوشاین.
ډیر مننه احمد الله. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو قصه خو د ډیرو ورځو نه روانه ده. اوس هم ځینې داسې پولینګ سټیشن نه دي چې په هغه باندې انتخابات نه دي شوي. بیا په کې د های کورټ هم څه پیسې لراله، څه معلومات دي په دې اړه باندې د انتخابات چې کوم پولینګ سټیشن باندې نه دي شوی، کله کیږي او څه تیاری دي په دغه اړه؟
شاهین، په 13 مئی باندې چې کوم هغه خو په ټول خیبر پختونخوا کې انتخابات وشو، خو دغه انتخاباتو کې بیا ایون د پاکستان تحریک انصاف چې کوم اتحادي جماعتونه دي، جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد، د هغه په شمول دغه شان نور ګوندونه چې کوم هغه د الزامات لګول چې په انتخاباتو کې ټګي شوی ده او ناجایزه چې کوم واک اختیار دي هغه استعمال شوی دی، نو دا قسمه تورونه لګیدل د هغه وروسته بیا په 325 پولینګ سټیشن باندې چې کوم هغه د دوباره پولینګ حکم ورکړل شو چې په دې باندې به دوباره پولینګ کیږي او دا پولینګ د روانې میاشتې چې کوم 15 نیټه و په دې باندې د یو اجدا انتخابات په دوباره کیږي. خو بیا د خیبر پختونخوا که کوم چې د های کورټ د هغه فیصله راتلو وروسته دغه انتخابات چې کوم هغه وزنډول شو، نو الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه یو نوی شیډول جاری کړی دی چې په دغه 325 پولینګ سټیشنو به اوس انتخابات چې کوم دی هغه د روانې میاشتې په 13 نیټې نه په 13 جولای باندې چې کوم دی دا انتخابات به کیږي او دا چې کوم د 13 مئی باندې چې کوم انتخابات شو په هغه کې چې چا کوم اعتراضات او دغه د وجه نه چې ځنډول شي، نو هغه انتخابات به اوس په 13 جولای باندې کیږي. لکه څنګه چې پیښور های کورټ لخوا په دغه پولینګ باندې حکم انتنایی جاری شوی و، نو د هغه وروسته دا انتخابات اوس د نیټې تر واړولې شو.
ها زه ډیره مننه کوم د معلوماتو او خبرز د لغواړم.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویلي دي چې داعش وسلوال د نورو سیمو نه یا د نورو هیوادونو نه افغانستان ته راځي او په د سیمې په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په دغه اړه باندې د ترهګرۍ پر ضد په شریکه سره کار وکړي. په دغه اړه نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې ورو.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولی است کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لک تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځیږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونې په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
د احمد تکل راپور مورده اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دې ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي دا ډله او سم حال امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په نتیجه کې ملکی خلکو ته زیانونه اوړي. په دغه اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلمیار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي.
د خان محمد سین راپور مورد اوریدونکو. اوس د باران او په ځینو سیندونو کې د سیلابونو حال درکو. د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ دوام لري. کوم چې د مې سره اوسم یعنی روان دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بره سیمو او قبایلي سیمو کې د بارنو له وجې نه صرف د کابل په دریاب کې د اوبو کچه لوړه شوې ده، بلکې د یادو سیمو په یو شمېر خوړونو کې هم اوبه ډېرې شوې دي. په دغه اړه باندې احمد الله نورحال راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي سړي رشتاتو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شاه وایي
کابل روډ په میکسیمم پیک باندې چې هغه ته موږ سلابي کې سیټ پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او صوابۍ کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه دې خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونو کې خوړونه راتلی شي او کرک او لکیمروډ کې هم بعض ځایونو کې خوړونه راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم یو چارواکي ریاست کریم نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نوموړی وایي
موږ ته داسې قسم ته غراشي د میټا فیس نه یو میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی یو موز دی دیس از دلار دی او بیا دې موږ فکس هم کوو. بیا تلته چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل راځي نو هغه ولي یو هغه شي کوي.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوي دي او 15 نور جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې په یو ورځ د اختر منظر لپاره حکومت او مقامی رویت هلال کمیټو هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا په پختونخوا کې د مقامی کمیټو غړي وایي چې د لړکی مرکز کله هم د پختونخوا گواهان او د دې ځای د دینی عالمانو رائے ته ځای نه دی ورکړی. په دغه اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال لیډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزي او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بلې دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزي یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کرے چلا منگے قانون سازی کو جزا سزا نظام نے نافذ کی ہو ضابطۂ اخلاق کو شریعت پر رہنا کے پدی مسئلہ میں نے وہاں سے حاصل بات سکی یہ قانون نگر کو ادارت قانون مطابق ریا مطلب لے کر فیصلے کی.
بلخواد پیخور مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چار صدې جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
خدای باندې موږ خپل میټینګونه لوکل شي او د حکومت سره هر کال چې روزه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ وي اوس هم شوی دی یو چې زمونږ دا منو چې دا چیرمین دی د هلال کمیټه مشر دی مونږ د ماتاتانی مونږ د خبره منو چې دې دا شریع خیر دلته عالمان ټول ناسي ماشومان دي مفتیان دي مشایخ دي او دې بیا نه مني نو که تاسو نه یې نه دلته څو دا ایمان خو نه ورکړي په دې خبره باندې چې کله غلط دی وي دا غلط دی دا اشی
نوموړو زیاته کړه چې خپلې تسلی لپاره باید مرکزی رویت هلال کمیټې خپل نماینده دلته راولیږي او یاد د دوی نماینده هلته کې ځان لر او غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نشوند ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اردن کو مشال لیڈو تو گی اس ورز خیبر پختونخوا تا چرته چې زین تعلیم یافته ځوانانو ټولنې جوړ کړی دی او دغه ټولنو مرام دادې چې دی د بیوزله او غریب خلکو سره مرسته وکړي. دغه ټولنو مشران وایي چې دی د تعلیم، صحت او پرمختیا په برخه کې مختلف کمپاینونه چلایي او د ولست د ستونزو هوارولو لپاره خپل برخه کردار ادا کوي. په دغه اړه باندې زمونږ همکارا انیسا اجمل نور معلومات راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلعه کې نه یوازې په روژه او اختر ورځو کې د بېوزله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زموږ ماینورټیز دي هغوی سره او دې نه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي مردان کې او موږ ورته دی وی جلاګان راوی لپاره موږ مرسته لګیا یو څوک دی یتیم خاني ماشومان دي راوی لپاره موږ اکټیویټی داسې کړې چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مپدې باندې بوزو او مردان کې چې کوم سیل سفر ځایونه دي باغې کې تروې کندرات راځي او بیا کوم دی د سپورت کمپلیکس کې مردان دا وی کې چې کوم دی په کندرات کې انته راوی لپاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور چې کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیر هغه موږ غوښته د شدید پرلک انکرجمنت د پاره دي سره 15-20 منټه سیشنز واخلي کیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفی ورته ای دی ورته دینه له موږ بوله پورا د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خیبر پختونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فصل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرسته کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي. چې پاړه یې فصل اکبر زیاتوي
موږ کوم یتیمان شومان دي غیر لپاره ډیسیبل دي غیر لپاره او کوم زموږ سره دي کې دریم کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته موږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزار خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دی.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا شو موږ د خوراک د کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ د هفته کې درې روزو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 600 خلک موږ د روزې کوو دي موږ ټول د روزي نه روزي موږ ته روزي څه کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور شي کوم غریب خلک غریب عوام مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ وړو کې موږ سټوډنټس یو موږ یو روپې موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګڼې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي
چیلنجز کوم ته چونکی اورګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کوم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورت دی او فاینانشل سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دی بل بزور د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه بلکې دریم ځل دی پوری د میډیا چې کوم دی موږ ته ډیر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر اورګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دی د خیر ښېګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا، سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
د مشال مرکه
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور دن کو درنگ شے بیلا پا پختونخوا کی دا سحر نہانی میں بجے کی دن کی دی دا منور شان مهم خبرونا ورو دا خبرونا رستور تا دا قامی او نڑیوال مطبوعاتو نا مهم برخ وران دیکھو.
افغانستان کې تیر ماښام د خوست په زاړه هوایي ډګر چې د چیفمن په نوم د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده ځانمرګي موټر بمې برید شوی دی چې پکې لږ تر لږه 25 تنه مړه او 11 نور زخمیان دي. د خوست د ولایتي هسپتال ډاکټران وایي په وجل شو کسانو کې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې شامل دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وجلې. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه تېره شپه لرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې چې پکې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. تر دې مهال د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډله د بهر نه افغانستان ته راغلي او په کار دي چې د خاتمې لپاره یې د سیمې هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. په ننګرهار ولایت کې ډرون برید 12 تنه وسلوال وجلې دي. د یاد ولایت چارواکي وایي دغه برید پرون مازیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په سیمه کې ترسره شوی چې پکې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی وسلوال هم وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری وو چې د تهران د ایټمی پروګرام په سر کومې حتمی لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې هڅه کیږي چې د ایران ایټمی پروګرام محدود کړي شي او په بدل کې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. او د یورو زون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زره اصلاحات وړاندې کړي چې ادارات په مالي توګه دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي. او په نتیجه کې یونان چې دیوالیه کېدو ته نږدې شوی په یورو زون کې د پاتې کېدلو لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرته زم همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
اکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وژل شوې دي. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درې ملوي حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې د اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکایي داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو قتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غونډه تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نېټو او چین په یو ځای متعملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایانو نکړې شوې نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلي تر کراچۍ پورې ملکي د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوې دي. ادارې مخ کلی کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دي چې یو رخته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل رخته اولس ثواب ده د اهلکارانو نه اهلي او ناکسه منصوبه بندي شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 2.5 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلیګری او اوبو نور او کولینا بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار پکړ دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي درې نیم کاله تیرېدونه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات ترزور دن کو ډان رسپانې لیکلي دي، که څه هم له کال 1992 راهیسې د پاکستان هرې حکومت وایي چې د مل د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم خرڅ کوي، خو تر دې دمه کله هم په دې اړه عملي ګامونه نه دي پورته کړل شوي، چې له کبله په هیواد کې د تعلیم سیکټر د بحران سره مخ دی. بلخو ای پی خبری ایجنس لیکلي دي چې افغانستان وایي داعش ډلې مشرانو په وجنه سره یې په هیواد کې داعش ډله کمزوري کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له اسرار العالم مومن نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلی چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمېر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا له دې ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې له 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوې. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همدارز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادي تعلیم خپل خرچه 1/2 زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلوال ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د فوز مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی او باید د دغه هیواد سره همکاري وشي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد او
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا سینټ یوې کمیټې ته په خپله وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروري دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه یې وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
د فرخند اسد د راپور ته سره د اوریدونکو او اوس د حقانی ډلې په اړه باندې د ډان ورځپاڼې یو بل راپور ته راځو. د ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړي شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوال لیکلي دي چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د حدودو په سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو په جوړولو کې مرسته کولی شي. د دغه لیکنې مهمه برخه له انیسا اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده خو دا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه څه اغېز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاده ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسب وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې په کار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روز تر ورځې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډان لیکي په جګړه کې ښکېل قومندانان د ښاري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د ښارونو د ژوند چواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قومندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنګیالو قومندانانو دړه خبر کړی ده چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډان لیکي په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځه وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې وو بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2010 کال کې نیغ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگټن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي مشته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کویټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجه مشکلات دي چې د طالب قومندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري.
د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کویټي شورا طالب قومندانانو پرتله پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او دا غي له افغان حکومت سره د نیغ په نیغ خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
دانی سجمل راپور مور د اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د فیاض خان خشګي په واز باندې د خان عبدالغنی خان لیکلي دغه کلام وړاندې کړو.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے
رادیو راپور ته د انرژي د چارو کارپوهان وایي یوازې د پښتونخوا په ملکن سیمه کې د 8000 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت شته خو د حکومتي پالیسیو د کمزوریو او سیاسي عزم د نشټوالي له کبله د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوې دي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې
داسې
قسم آوازونه نن سبا په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوږو کېږي. گرمی ډیره ده او بجلی نشته چې لکه بلې نه یوازې اقتصادي او صنعتي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډیر زور دی چې لکه بلې د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وایي
د بجلی د نظام چې زمونږ کم دی کنه په یوازې په پښتونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډیر پخوانی پرسوده نظام دی زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی که زمونږ سوره لائنونه دی اغه لائنونه اغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار د پاره پیسې نه دي منظوري کړی نه يهودي دي کنه صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست د پاره حکومت پیسې دي خو چری هغه یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړی چې دا غي د لاسه ملک ته مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی دي شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی. نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل لکه د مثال په تور خیبر پښتونخوا ته یو خپل د بجلی د پیدا کولو او د انتظام واک ورکي نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅوي نو ډیر ډیر شي کارخانې کاروبار نو بدیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي. نو د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمونږ چې کوم د دې وطن کوم سیاسي لیډران دي کوم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه په پنجاب دی بجلی خرڅې پچین نیم خرڅې د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10,000 میگاواټه بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټه بجلی پیدا کړي شي.
په دې باندې اوس په دا لهر نه دا هم ټیکنالوژي چې کوته ډیم نه جوړې نو د لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کېدی شي واړه ډیم جوړېدی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې ډېر څه سپارټ چې هلته کې مستقل هوا چلیږي د نور نه د بجلی چې ډېر لوی صلاحیت دی. جی آی زیډ والا یو سروې د نن ډېره مخکې کړې وه په دې نارت ملکن ریجن او په دې کې د 48,000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګنټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلي سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکه بلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د تاریخ پاڼه
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د کویټ سیزن کې وایي د نامنه د ورستیو په خو باوجود د اختر لپاره تیاری روان کړی دی او هڅه کوي چې د کومکی اختر شپې ورځې په خوشاله سره منځي. زموږ خبريال په کویټ کې لورسي وکړي او ماشومان سره د اختر تیارو په حق خبرې کړې دي او دغه راپور را لګېل دي چې د دکاندار په غږ باندې پیلېږي.
کوټېوال وایي د روزې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکي اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې سي. د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو، له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
سره پاره بازار ته راغلی
شان اخم.
څه څه اخلي؟
ګوتن شان جرات.
څه لپاره اخلي؟
اختر خوشاله لپاره.
سلام چې دی بچا
سعد الله اخیستم دي ګوتن شان.
بل څه اخلي؟
جرات. مناف
مناف څه څه وخت؟
ګوتن
لدی سره لدی ماشومان سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا واجی تیاری په بشپړېدو دي، خو په روژه کې په کوټه کې به می چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره هم ست چې کومه بلد ترهګری پېښه ونسی.
زمانوم خلک داد دی او ماشومان مراوستي دي ګوټو د پاره جوراکو بنینې د پاره بس اختر تیاریان نو شي دي ګرد ته شی مې مخې شي دي چې ما یو جوراکو بنینې نه پاتې دي چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانوم احمد خان دی او ماشومان مې راوستي د اختر د خوشحالي په دغه باندې موږ د ګوټونو ترانیز کپړې ملته جوړ کړې وي او د دوی په مرزي لګیای شي دغه وکړو شاپینګ تو کې شی وتران.
زه دې سره چې د ګرمۍ په دې روزو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتل، خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته سوي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اور دن کو تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. تاسو موږ ته دغه ویب سټ د لارې زمونږ د پروګرامونو پاړه باندې خپلې مشورې او رائے هم راکولی شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکړو. دغه شانتي وخت په وخت د افغانستان او پاکستان کې موجود زمونږ همکاران موږ ته خوندورې ویډیوګانې دغه سیمو نه رالیږي. هغه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، او البته تاسو زمنګ د خبرونو په اړه د خپل رائے څرګندونه هم کولی شئ. دا خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د روانې غړې په دغه سات کې تاسو لپاره د نغمې په आवाज باندې دغه سندره وړاندې کوو. په روان خبرونه کې د نور راپورونو سره راځو.